ویش دقیقی باز سرت لرو خطر هغی ورانده لند خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې لسګونو زره افغانو کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې او بشري ناورین روان دی، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول به د هغوی فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې کیرن ډیکر ویلي، مرسته کوونکي او د خوړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوحه کې ګټور بحثي ورسره درلوده. مېرمن ډیکر نن په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر په دې اړه لیکنه کړې ده، خو د نور خبرو جزئیات یې نه دي ورکړي. هغه زیاته کړې ده، افغانستان خلک له څو ناورینونو څخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر ډالر څه چې لګول کېږي اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرایلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسېدلي، د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرایلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایثارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. دا ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي چې د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو هوایي حملو وروسته اسرایلي ټانکونه دغې کلابند روغتون ته ورسېدلي دي. او اوکراین چارواکي وایي د پارلمان غړی الکساندرا دوبنیسکي ته رسمن خبر ورکړل شوی دی چې په خیانت مشکوک دی، او د کیف د یوې محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې پاتې کیږي. غلی الکساندر په دې تورن دی چې روسیې ته یې جاسوسي کوله.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تیره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي، او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کې ښاغلی صدیق منصور انصاری، او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم راسره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډېر زیات ښه راغلی. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي، که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
ښاغلی مومند، ټولو همکارانو معزز اورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. پاکستان دشته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ویستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې دننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړی او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري، چې په کور دننه بې ځایه شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 9 میلیونو انسانان د فقر او تنګلاسي سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل، شته حکومت هم پراخې ستونزې دیږوي مهاجرینو ته، هم چې نوی خپل کور او کلی ته راستنیږي، کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي، او هلته یې پانګې ترول کېږي. څه د پولیسو او پوځ لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو، پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خټک په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي. د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د هومره ډېرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غږ اورئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبانو حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب.
بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدي او یا کوشش کوي چې د کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي. یو رښتینی اقتصاد چې ټول شیان په خپله پر دغه اقتصاد باندې زپی کر کوم. دغه حالات چې اوس چې دوغه نه مهاجرین چې راغلل افغانستان ته یا بیرته راستانه شول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې تیر هفته کې موږ د اوتاق چارات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړي وو، هلته مولدل، هلته دا کارونه کچېري واقعیت ته خبرې بسړې وي. کدا یو داسې چاته لیدلې چې هغه پلان جوړولې، زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در شنځل ته. یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولې دي تقریبا یو بسته کیم د ماتګر د ازانه به د مخسن در ازانه پر جوړ کړیو، هلته د روزو رکو سفاره ځای جوړ کړیو، شانې جوړ کړیو، دا ټول شانې ورته ماده کړیو. یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه نه سوي دي ز قابل د تقدیر بولم، او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي. او دا انده د پاره به وګورو چې جامیل بل ملي او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
مومند، یو پښتنه بل مترکیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجه دي چې په یو دمې دغه دومره د ولس لکه کډوالو در ایستلو موضوع را مخکې کړله. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکړي یا باید یو دم کار وسي.
ګرم چې کستا ولې یو شی چې د افغانانو پر جامعه جهاني حق دی، هغه داسې چې څنګه وکولی چې خلک د خیمو سره وباسي، خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت څلور میاشتو کې باید برابرې کړي، خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي. په طور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې منه دی، موږ پنبې ته مخه کړې ده، څنګه وکولی شو موږ د پنبې د تار فابریکې جوړې کړو، د پروسس فابریکې جوړې کړو، د دې دپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي. هکذا نور شیان هم دغسې دي. جامعه جهاني په دې یو لږ څه د د اروپای ته دی چې تقریبا تیر هفته دوبو او د شتانو په باره کې خپل کونه وکړه، د هغو څخه مننه کوم. ولی کوشش باید پر دې وشي چې څنګه وکولی شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو، یو ښه د رفاه زندگی ورته جوړ شي. دا د جامعې جهاني وظیفه ده. فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډېر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجرد خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپلو وطنوالو خدمت یې وکړي.
صحیح مومن صاحب، مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې. به وروسته بیا پوښتنه وکړم، خو اوس به لانساري صاحب واورم. انساري صاحب، دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه دیارلس درجې ده په سانتیګراد، مګر د شپې خو بیا تابان چې کته کیږي، د شپې به له برستنې او له کمپلو پرته اوسېدل سخته وي. په دغسې حالاتو کې ماشومان، ناروغان په کمپونو کې اوسېدل، دوی ته لازم خدمات رسېدای شي؟ دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دي، هغه راتلونکي څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي، د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو، لکه څنګه چې ښاغلي مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین، بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې، د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونی، د صنعت او نور خونی او صنعتکاران، تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنی مینه او بشر دوستانه او افغان دوستی په مینه او د افغانی ورورګلوی په اساس پراخی مرستې لري، که هغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي در مهاجرینو دپاره، که دوی دپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی. ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراته دي او خدمات ترسره کوي. د سړخت مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، د کمبلو له شتون کمښت سره مخ دي، ستونزې لري، خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي، تر څو هغه ورته رارسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي، له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده. اساسي موضوع د دغو راستنو شو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی، د هغوی د کار او زیار مسله ده، د هغوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه ښوونه او روزنه، د هغوی د کوچنیانو ځوانانو د لوړو زده کړو مسائل، خصوصا د نجونو لوړې زده کړې، چې ډیری افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپلو لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو، نو دغه ستونزې به موجودې وي. په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي، تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغه کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. ښاغلی مومن هم په دې جریان کې د موږ سره بحثونه درلوده، تر څنګ یې د علمی پرمختګونو په برخه کې، د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه ده، دوی سره نږدې کړو. په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو، د حکومتي اړوندې ادارو، د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره، د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره، تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ، یا د صنعتي او تولیدي انقلاب، د علمي انقلاب، دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانانو، هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار، زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شو. په دې لړ کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین، که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې، د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو، زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر اتلونکی کې د فراخ اقتصادي صنعتي تولیدي علمي او فرهنګي او روغتیايي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاون شي او د خنړیو او تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان وو سیم.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د خغلی صدیق مومند. فکر کوم اړیکل سستون زلري موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کامنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نورم رسو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چاري په خورا چټکی روان دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه سمرسته نه ده شوی. محمد یونس بختیار لیکلی کولای شي چې مرستي وکړي. فرمان احمد زی بیا ویلی چې مرستي نشي کولای. او شمس مسودم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولای شي چې مرستي وکړي. د ازادي رادیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغه مسله باندې خبرې کوو. خاغلی منصور، فکر کوم د مومن صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري نو تاسو ته بیا هم زحمت درکو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1,00,000 دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، د څومره د مثبت اړخه کولی شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې؟
بلې، دا ډېره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستان راستنېږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تیر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټه او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي. تر څنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1,000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نغدي پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې له دې میلیاردونه افغانی یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقۍ لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا وته کې خوږه وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی، د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې خپل هیواد سره لري، که سالم مدیریت کی فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي، موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتی بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودی ترقیاتی بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېده او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاری، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، دوی ګڼ کورونه ړنګ شوه. وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل. اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی. که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډېر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینې سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل، کورونه او نور مسایل خو پرېږده ده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډېر وخت په تېرېدو له هم هلته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او پرختیا، او که پرختیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ور نه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسې له ادرسه، ستاسې له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو. دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغسې حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي، او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانان او په بهر کې زحمتونه ایستل، د خپل خولو للاری، د خپلو ته یو للاری هلته امکانات ترلاسه کول، او دیای په پاکستان او ایران کې خپلو میشتو خپلوانو او دوستانو سره مرستې کولې، دغه چې افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي، بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا 10,000 افغانۍ یو واري مرسته وکړي، موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم، سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو. د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو او د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکي او هغه اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري، او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. هلته مثلا دغه د بازار طرحه چې موږ لرو، او له حکومت او نړیوال ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول، او په غیر مستقیم ډول چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي، او د هر کاروبار دپاره لږ تر لږه $1,000 یا 10,000 افغانۍ، حتی تر 50,000 افغانۍ کاروبار شروع کولی شي. کوچني کاروبارونه یا هغه مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی 10,000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولی شي. نو په دې اساس موږ خپلو په کور دننه افغانانو، بهر میشتو افغانانو، او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي، دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستي په یو ځای ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړو شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راس په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه مهمه خوندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي. د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یک شنبه بازار کې به پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا ده چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي، هم د هیواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه ونه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیې مامورین ورپسې وي او هره دروازه او کور ټاکوي چې هله مالیه راوړه تا دومره منتو پلورلي یا تا دومره لاسي صنایع پلورلي. نو دغلته ده چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري، پراخ لاس ولري، سبسیدی ورکی، امکانات ورکی، هغه وزګار زمکه چې د زمکه د ایجاد او د آدم علی سلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی، ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځواب دی نه دی ډېر، او یادا ده چې ځینې مسؤلین له اجراءاتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاشتو میاشتو کار ته ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان، چې په دغه 15 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اورېدونکو، د ازادي راډیو دغه ګردی میز پای ته رسیږي، خو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه، څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو، هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي، او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
Yeah.